شیبا ورستا قدرمن اوریدونکو تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورستای راپور. د ملګرو ملتونو پلټون کې وایي د میانمار پوځي جنرالان باید د ډله ییزې وژنې په تور محاکمه شي. د میانمار په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو حقیقت موندونکې ډلې په دې اړه د خپلو څیړنو راپور پرون خپور کړ. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په میانمار یا پخوانی برما کې د ترسره شوو جنایتونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا حقیقت موندونکی درې کسیز پلاوی دې نتیجې ته رسېدلی چې د میانمار د پوځ له لوی درسیز او پنځو نورو لوړ پوړو پوځي قمندانانو څخه باید د هغو جرمونو په خاطر تحقیقات وشي او هغوی محاکمه شي چې د روهینګیا مسلمانانو او نورو اقلیتونو په وړاندې ترسره کړي دي. په هغه راپور کې چې دغه پلاوی د دوشنبې پورې خپور کړ ویل شوي چې د بې توپیره وژنو پر ښځو په ډله ییزه توګه د ایجنسي تیریو پر ماشومانو د حملو او په بشپړه توګه د کلیو د سوځولو لپاره پوځي اړتیا هیڅکله توجه کیدی نه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د ګمارل شوي پلاوی مشر د اندونیزیا پخواني لوی څارنوال مارزوکي داروسمن په جنیوا کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د میانمار پوځ د انسانانو ژوند، وقار، ازادیو او په ټوله کې نړیوال قانون ته سپکاوی کړی چې هغه باید د میانمار د ټولو خلکو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ وي. هغه وخت حساب کتاب کېدی شي چې وزنی مهم عنصر ته رسیدګي وشي او هغه د لوی درسیز رول دی او د پرمختګ وزنی لاره داده چې د هغه استعفا او له دندې لرې کېدل سمدستي مطرح شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د میانمار د پوځ لخوا د ځپنې د عملیاتو په نتیجه کې بل راخین ایالت څخه له 200,000 زیات روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي وي. پلټونکو د بی پولي خبرلانو د ټولنې هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي د پښخړو کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. حقیقت موندونکي پلاوی ویلي چې دغه موضوع باید د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته چې مرکز یې په حق کې دی وړاندې شي او که دا کار نه کیږي باید یوه ځانګړې محکمه ورته جوړه شي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې تیرونه د میانمار حکومت له دې ډډه وکړه چې په حق د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي ځکه دا هیواد غړیتوب نه لري. دغه محکمې ته د دغه قضیه وړاندې کول دې ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي ورسره موافقت وکړي. خو چین چې د دې شورا یو غړی او د ویتو حق لري په میانمار کې د روانو شخړو په ترڅ کې له دې ډډه کړي چې د میانمار حکومت وغندي. د ملګرو ملتونو پلټونکو دغه راز د میانمار پر سیاسي مشر او د نوبل د سولې د جایزې پر ګډون کې آنګ سان سو چی هم انتقاد کړی چې د حکومت د مشر په توګه په دې کې پاتې راغلی چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او خپل اخلاقي مسؤلیت پر ځای کړي. د میانمار په راخین ایالت کې د اقلیت روهینګیا مسلمانانو پر ضد ځپونکي عملیات هله پیل شول چې د 2018 میلادي کال په اګست کې په سیمه کې یاغي وسله والو د پوځ پر پوستو په بریدونو کې څو سرتیري ووژل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د آزادی رادیویی مجله د نننۍ غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینه ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه هغه عادت مې اوس قسم په خوده پری خېدې.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوه کې را روان شوې، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال اخلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل: ای ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل: ژوند ستا د دوسترو نظر غوندې دی،
ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سین فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نیلاب رحیمی کتابتون پرانستل شو. د باختر آژانس ته خبر لمخې دغه کتابتون د پرانستلو په مراسمو کې یو شمېر علمي او فرهنګي شخصیتونو او دولتي چارواکو ګډون کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین فاضل سنگچارکی، د عامه کتابتونونو د پخواني رئیس غلام فاروق نیلاب رحیمی د فرهنګي او ادبي شخصیت او کارنامو په اړوند خبري وکړې او وی ویل چې هغه د فرهنګ په برخه کې ارزښتناک خدمتونه ترسره کړي دي. د رسالت او پراختیا د مجمع د فرهنګي دفتر رئیس او د اسلامي اخوت د دارالمعلمین مؤسس سید ناصر تقدسی وویل چې د نیلاب رحیمی د فرهنګي خدمتونو په درناوي د اخوت اسلامي دارالمعلمین کتابتون د هغه په نام مو نمول شو. د زیاته کړه چې په دې کتابتون کې تر 3000 ټوکه زیات کتابونه شته. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د بامیانو لرغونی آثار ثبتوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې کمیټې په غونډه کې چې د دې وزارت د فرهنګي چارو د معین پوهان رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، د بامیانو ولایت د لرغونو ساحو د ثبت او استملاک په اړه خبرې وشوې. پوهان باوري د هیواد د لرغونو ساحو او آثارو د ارزښت په باب له خبرو وروسته لارښوونه وکړه چې یو هیئت د ځینو هغو تاریخي آثارو د ثبت مقصد چې د فرانسویانو، جاپانیانو او د ډاکټر طرزي د لرغونپوهنې موسسو د کیندنو په واسطه ترلاسه شوی، یو هیئت دغه ولایت ته واستول شي چې دغه آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې په ریاست کې ثبت شي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او که لنډه ووایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو دا ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتې مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړۍ کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همزولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو ګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثر خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متره ورسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ شوی، خپل طبيعي جوړ شوی، یا د خلکو دغه چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنې فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سننه او دغه رمه بیاي په هغه ابخور باندې وبقي. او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ شوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان شو دی و دای راځي، د کله دلته شان پریولې خالی و دا شان وینځي او کله هم وبوړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه یوه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پورې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یار غږ کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې، د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسي منظومو ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسي ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسي ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو او په اصطلاح کې دیدیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسي ادب کې ډېر خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې زه وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي. نه
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زمینو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زخه په کابل کې ژوند کوم، خو کله چې تاسو ما حتمان سم څه چې الته انجولي راتلېږي او زما هدف هم دا وي چې نور سره باید وګورم، ملي وکم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې انجولي سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجولي وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجولي په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمه بیا کور ته په ډیر نه امیدی لمده روانه وي.
کره کتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کره کتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کره کتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزیوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندی لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاز سره پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کره کتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په پوښتنه چې کره کتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کره کتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډې کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب ښه کره کتونکي چې دي کنه هغه ډیر ضروری دی.
آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشر، ته هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسې کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کره کتونکی چې دی یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري. نو بیا به د کره کتونکي یعنی دا کره کتونکي په یوه معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هر لیکنه ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې داغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیاتو لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلی کنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نکته پاغ لکھنے کی چی دی مطلب آگاہ نشتا یادیں کمائی محسوس یا مطلب دا لکھنا چی دا نور کم کم علتوں نے لری گور کرا کتوں کے چی دے آگاہ صرف دا کار نہ کی چی مثال آگاہ بخا مخا دے لکھنی مائع برابر سے رکھی ہوئی یا خامیانی بے برابر سے رکھی یا پاغ بخا مخا تنقید کی یو کرا کتوں کے چی دے آگاہ دیو گا غیر جانبدار اسکالر پہ ہےس اگر داغ لکھنی تجزیہ کی مطالعہ کی اگر گوری او پاغ کی داغ لکھنی خوبیانی او خامیانی دا دوار را برسیر کی
امدلتا بیا غارم پختنو کم چی کچیر تا کرکتن وشی ادبیاتو تا گتت سدا دا ادبیاتو پر مختک کی دا کرکتنی وندت سدا
گور کرکتن چی دا اغا باقاعدہ مطلب یو کرکتون کی چی دی اغا دا یو تخلیقکار دا پارا دا یو لکوال دا پارا اغا باقاعدہ دا یو لارخود کار کی اغا پا یو ٹریک بانی سمئی پا یو لار برابری او باقاعدہ مثلا یو کرکتون کی کنا اوائی چش وائی جے کا پال ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن دیر لکھوال دارنگوی کنا چی اغا پا شیرم لکھی آگا افسانم لکھی آگا ناولم لکھی آگا ڈرامم لکھی دس لکھوالو کی ڈیر کم خلق بھی چی اغا پا دو درو میدانوں کی نم پیدا کی مثلا لکا کلندر مومن چی پیدا کرے دے کنا اغا یو خن قادم و اغا یو خن محققم و اغا یو خن افسان نگارم و اغا یو خن شاعرم و نو دا دس صفات چی دی مطلب پا ہر سڑی کی نوی کنا نو دا کرکتون کی چی دی اغا باقاعدہ دیو لکوال دا پار لاری ہواری دا پرمختگ لاری ورتا ہواری او باقاعدہ اغا تا دا خیی چی مثلا چی تا پا دیکم سنف کی لکل کئے دی دا دا اصول دی دا دا جزیات دی دا دا مطلب پابندیانی دی دا دق پابندیانو بتا لحاظ ساتے دا جزیات چی دی دا بتا پا نظر کی ساتے پر دا اصولونو با عمل کئے بیا مطلب پا دی فیلڈ کی تا پر مختق کے مطلب کزے و افسانہ لکم یا بل یا نور لکوالان دی آغا لنڈ کسی لکی نو آغا دا لنڈ کسی والے دل یو لنڈ کسا لکون کی تا دا خبر کئی چی تا تر حق وقت پوری لنڈ کسا نشے لکالے تر چو چی تا تا دا لنڈ کسی اصول دا لنڈ کسی چوکات دا لنڈ کسی جزیات دا لنڈ کسی مطلب آغا ضروری نکات نکتے تا ستا پا نظر کی نوی تا افسانه نشه لیکلی او ده ده ترچنگ اغا ده هم ورتوائی چه ده خوبه که لیکن لده سره سره با ده معاصر پا معاصر ادبیاتو که چه کما معیاری افسانه ده اغا که پا انگلیسی که لیکل کیجی اغا که فرانسیسی که لیکل کیجی اغا که پا روسی زبا که لیکل کیجی ده دوگو ترانسلیشنز ده دوگو ترجمه ده افسانه با توایه ده دوگو کتلی مطالعه که بیا با تا معلومی گی چه مپاسان چنگ افسانه لیکل او چنو میده چه خوب چنگ افسانه لیکی یا سادی که ادایت چه ده ایران افسانه نگار ده اغا چنگ نو دا دا ټول شان چې دی دا شان یو کرکتون کوي چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا 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 بکی
او دا بکی آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کرکتنی په بهیر بحث وکړو په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کرکتنی بهیر څنګه تاسو یاست
صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کرکتونکو نمایوس په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک پر واخلو خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی داغه د توري د توپک داغه د ننګ او جنگ او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه دا را برسره کړی دی او خوشحال لمسم انقلابی شاعر ثابت کرے تھے
یو جنگیالے شاعر
او یو جنگیالے شاعر او یو ننگیالے شاعر کنا زدائم چاغوی ل خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی خوشحال خان خټک خود موضوعات یو سمندر دی یو ناتمام سمندر دی ما دا غد دسترنامه ویله زې دومره یعنی حیران کما کنا چې ما وی دا سلور سلور نیم سو کال مخکې دا څومره زین او فتین سره یو
او چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه
نو زدا ما چې هغه دسترنامه چې دلی کلی دا زم چې یو سړی په لایبرری کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او د مطلب د دسترنامه په موضوع باندې لیکل کوي نو د خوشحال خټک دسترنامه نه خلی کل نشي کولای نو زما مطلب دا دی کنه زدا يم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتی تنوع چې په خوشحال کېستا زما خیال دی د پښتو په یو شاعر کې هم دومره موضوعاتی تنوع نشته خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی هم داسې زیدم وایي بیا عمرم وایي بیا بکرم وایي زیم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتابه سره نږدې نه شي کوټلي مطالعه ونه کړي یعنی د ادبي اصطلاحاتو د سایکالوجي د اصطلاحاتو د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي د تاریخ اصطلاحات دي چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نشي کولای. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه پوست ماډرنیزم راواخه نور شیان راواخه نو زه خبر نه یم او زه په لیکنه کې کاروم زیم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي پکار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګې ګوري؟
یعنی یو خبر درته وکړم ورور، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دې ولیکم. دیموکراسي پر اتاق سره شعر ته په هغه سترګې نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو چې علت او وجه به څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
مو زه په 12 سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکل بیا به یا به مې دیده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې ده بیا ماته وي چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهیږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره خو چې سره کوم وړاندوینه کړې وه شعر شروع ما خو په هغه سویانو شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا مو دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زوره کینوي او شعر راناوري په زور باندې او شعر راباندې لیکي یو څه الهام راته کیږي. مغه درسم ټولګي کې مچ شعر می شروع کړي او تر اوسه پورې غماتي ګټي لیکم.
استاد اکثر وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې اوی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې همدې هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کوم ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزلو او د غزل په مدار برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او دسي اگر چې تاسو غونډه ورونه استادانو دوستانو توصیه درخونه راته دی چې لږه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړم دغه شعر مې هیڅ اثري نه شولو همغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کنی وی دا قدر ته مچې د دې مونږ د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کې په خوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې به په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړې نه شول.
شعر د سادهګۍ خبرې دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره اصري نه شو ته د هدف ته دغه د اصري والی او د ساده والی نه څه
دی. ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي دا پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي.
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی.
استاذه هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو پستر کو شعر به درته ما چا لپاره می چې خپل او هم پر دې پری خې دی اغه ما سره اوس مړې او ژوندې پری خې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم امداسي خې يم ما خیرازه په سر لې پری خې دی او سمره چولی می پکانو عمر ډیر ورسما عمر ډیر ورسما درکیبانو په مالت کې می زړګې پری خېته او اغاز وانی و چې مکل کل لاس چو رضا غا عادت می اوس قسم په خوده پری خېده او دغه خلکو په ارزې کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې ځای پری خېده او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال ځای پری خېده.
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلی خوا یو ډول نصیحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مړتیا ده؟
مننه همدغه تشویق تر اوسه همدغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وی ما خو درته وی زما برخه بیل ده کمه چې لینی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل فیل کې کړي دي او کاش کې ما ادبیات لوستلی وای او زبو د دې برخه یو خر شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دي څومره شیرونه لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه؟
او یو شیری ټولګه مې دی باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلی ما د یو کرونولوژي مې لیکلې ده د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلې ده سنور هغه می ده افغانستان معاصر تاریخ می لیکل دي. نو د دې سره پسان کې مای کزه د سی یو هغه رامخ کې شول و شاعر مشر شاعر او استاد دي کني مزلو چې د افغانستانو دغه د ټول تاریخونه کچیر ته وتوانی ګم زید شیر په جبر چاو کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زکی مې کچیر ته د شیر په جبر ورته وری کې شي کبه زدکی
او د شیر جبه خو
لګا آسان وې دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ دی کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپته کال او یا کال وړاندې شوی شاعری ده نو دا چې یو حد سمې شروع کړی کا ور باندې وتوانی ګوستاس
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په ننني پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم در اوروي.
سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزرې خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کیده. خلا بطری یو یا چو چاسکی دزمکی پلور نو راتو شیوی چی پو کوچکی یو شور ما شور شو یو داسی شور چی ما بخبلا کوچکی پو طول عمر هم نوالی دلیم هرچا سرو نسندل طول خلق داسی و تابویل چی گونگیان وی ایوازی سرو نیه چندل پلارمی للری ولید چی حقی هم سر چنده دکور پلوری روان و زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. للری می په یوه دیره کې وکتل. ډیر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړه. ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه. په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و. خو ښځې ژړل. پول خلکو ته یې خیری کولی داسی الفاظ یې لخلی راواته چی که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټه سرونه اچولي وو. یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی. دا انسانان نه دي. دا د ځناور نه هم بدتر دي. از ما زړه هم دغه وخت د زغم لپوړی ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. لسترګو مې بیواره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده. ښځه سلګو ونیوله. داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو نه ترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه. نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی. ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مې خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم. کور مې ورته پرېښود. د ژمی خشپمی په دې دې رک دې رکړه دې ما شومې لمانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پورې چې راکې شیدې وي ور مې کړې نور نو ما کې هم شیدې نه وي او زه هم وږې شوې وم ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل ما ویل چې یو څه به قراره شي خو زه څه خبره وم ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلې ونې وژاړي ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دې د خلکو په لاس بند شي آیا ته به ونه ژاړې ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګری نه کړې زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم نور وس مې نشته نو ځکه چې لور مې ژړل ما هم وژړل او بیا سلګو ونیوله چې دا ژاړي زه ژاړم که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم ځکه زما وینې ژاړي زما شیدې ژاړي زما سترګې ژاړي زه یوه بدبخته مور یم زه به ژاړم زه به ژاړم
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احوال خبرو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو نو د په سربنی مشهور دی لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر وو بل ځای نعمت الله تاسری کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی د خرخبون معاصر وو څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غړو اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تللی او له لوی او اولیاو سره لیدو کاته شوی دی د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو تیښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي هلته ورکه پلوشه سي ټول نړۍ توره تیاره سي سړی وران سي له ابلیسه غوڅ د پس په کټاره سي که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تننداره سي که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي د اسماعیل یو بل شیر چې د پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرح لیکي هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیت نیکه په مخ کې ناستو د دوی کور وو د کسی په غره کې نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سناری وکړي کیون یون د مخ کې بیلتون ده لکسی غره څخه ځی خرخبون ده کورور ورورا خرخبون رورا ته چې بلتون کړي زما ویرته ګوره، چې زی مرغیلا تورې کرغیلا همزولی پاتې زی څه برغیلا، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نکړي زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بلتون یې ور دی ځان پسوځيږي.
هنری ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره حصے رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګي یادولې شو. د شعریت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی وریښمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسی وویل، ما ورته داسی وویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغمم. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغمم. مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وویل، دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې له من هر څه هېر دي. ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، ما هیرولې شي ته زما آواز بهیر کړي، زما انداز بهیر کړي، اول آغاز بهیر کړي. ما ورته داسې وویل، په دې سوچ نه کوم، په دې سوچ نه کوم، او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه همدا وروستۍ ورځ د هغې وي. اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سیمفنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دو سترګو کې. هغې ویل اے گرانا، دا ویر څنګه راځي؟ هغې ویل اے گرانا، دا ویر څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل، کله چې ستا د جدایی خیال راشي. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شم. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شم او درنه ورکه شم. ما ورته داسې وویل، له سترګو لرې بشي خو له زړه به چیرې درومې؟ هغې ویل یه محبوبه، هغې ویل یه محبوبه، موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل، روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله، هغې خندا وکړله او ویل یې، یه شاعره عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل، د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے گرانا، دا ته شعر ولې لیکې، ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل، دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم، خدا دروغ دی چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره، هغې ویل یه فنکاره، د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم.
ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانا او همداسې چوپ پاتې شو.
آج کیوں